پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته سو او هلته مو د امریکای پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو له جزئیاتو خبرو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالی محمد سالی څخور
په فرا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوه وژل سوي بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. د فرانسې ولسمشر د هندوستان له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې د لانجې د حل لپاره اقدامات وکړي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانی وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیه لپاره پیل سوي دي. د فرا د امنیه قمندانی ویان محب الله مهم نن وویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو موټر هم په نښه کړی.
د فرا د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې د طالبانو د یوه مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټرې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړې وو. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوه وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللې دي. پوځ د پنجشنبې په ورځ ویل چې د لویس دیلیون فیګوروا او خوزه جی ګونزالس په نوم دغه دوه امریکایي پوځیان تیره چهارشنبه په فاریاب ولایت کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 زیات امریکایي پوځیان مړه سوي دي. په دې وات کی امریکایي سرتیرو ته ورستی تلفات په داسې حال کې اوړي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر یوې احتمالي توافق د سلا کې دوه لپاره نه هم پړاو خبري پیل کړي دي. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د وسلوال نشتې له کبله 15 وسلوال طالبان او درې محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نشته تیر شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او درې محلي پولیس وژل سوي، 8 طالبان او دوه پولیس ټپیان سوي دي. پیلامه کې ویل سوي چې د وسلوالو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي. د ننګرهار په بل خبر کې ویل سوي چې نن سهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د یو مین د چاودنې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل سوی او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د دریو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هیمالیا د دې ویشل سوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته د درناوی وکړي. ماکرون دا څرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. ماکرون ویلي چې پلان لري ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندرا مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترینګالتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویان د وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتلو په حال کې دی. په یوه عکس کې ناوالنی ښکاري چې له دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملین انتقاد کوونکو څخه دی تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم سي چې له خلکو یې غوښتنه وکړه په یوه ممنوعه اعتراض کې برخه واخلي. ناوالنی د بند په وخت کې پر خپل مخ د داغونو له کبله روغتون ته هم لېږدول سوی وو. ډاکټرانو ویلي چې دغه داغونه یې پر مخ د حساسیت له کبله پیدا سوي دي، خو د هغه ځینې ملاتړي شک لري چې دی شی په زندان کې مسموم کړی سوی وي. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاتره غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د تالندې ډېرې قربانیان د پولند په خوا کې دي چې پر یوې لوړې غرنۍ سیمې تالنده پریوتې ده. په سلواکیا کې هم یو تن مړ سوی دی په هغه سیمه کې چې ډېر غرختونکي ورځي 100 تنه نورو ټپیان سوي دي. د پولند صدراعظم ماتیوس موراویتس کې ویلي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. ژغورونکو ویلي کله چې پر هغه اوسپنیز زنځیر چې ګرځندویان ورڅخه د غره څوکې ته د خطرو لپاره کار اخلي تالنده پریوتله. ګڼ غرختون کې سیمې ته نږدې وو. د چارواکو په وینا مخکې له هغې چې سیلانیان غره ته روان سي هوا صافه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د قطر پلازمینې دوحې ته زول هغه ځای د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو معلومات ترکو. دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو پر دې ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې د خبرو لیست باید افشا شي.
وخره رسیدلې د افغانستان له طرفه د مرکزی پلاوی نمونه باید ښکار شي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتي حل ټولو پاړه به واوري چې اشرف غنی هرات ته تللی او حاجی محمد محقق نن اعلان کوي چې بیرته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ټیم سره یو ځای کیږي. د زمارای زما حق 19 پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې په بایومټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي. او د افغانستان په شمال کې د امنیت پاړه د شاهین 209 هم کولی اردو د مشر څرګندونې لرو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، د دوی په مقابل کې باید ټول علني راپور ته سودی په مقابل کې ودرېږي.
احمد شبری مسعدی راډو په انټرنیټ کې په ازادي راډو .com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او تامه ده چې نن له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د سولې په ارتباط نوري خبرې وکړي. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال ایوب خاورین له دوحې په ټلیفون را سره ده. خاورین صاحب مننه چې په خبرونه کې را سره ملګری شوي. ډیره مننه تاسو هم
کورونه
هله کوم خبرین صاحب د سولې د خبرو د نن ورځې اجنډا څه ده؟ خبري پیل شي.
څو شي به وړاندې د طالبانو ویاند سوهیل شاهین ماته وویل چې د نن به هم خبري مازیګر پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د جمعې له لمانځه وروسته د درې څلور بجو شاوخوا کې امکان شته چې پیل شي. پرون هم مازیګر پیل شوی او بس کې تر نا وخته یو له څو بجو پورې دوام کوي.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې د طالبانو ویان سویل شاهین تاسو ته دا معلومات درکړل، دوونه ویل چې په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی او یا د لانجې وړ ځینې موضوعات شته؟
په یوه موضوع چې د ټول دواړه اړخونه موافق دي، هغه د خبرو د دوی ترمنځ د جنجالونو یا د کومو موضوعاتو له اخره جوړ نه دي، د هغې نه افشا کول دي. دواړه اړخونه پټه خوله دي او خو په دې دواړه کې دا کوي چې دواړه موږ د ژر تر ژره موافقې ته د رسیدو هڅه کوو. موږ تاسو ولیدل ښاغلی خلزات چې د واشنگټن روان دي، وي موږ چمتو یو ګورو چې طالبان چمتو دي او کنه. او همداسې موږ یو بل شي ته باید دلته متوجه اوسو چې ولسمشر ترامپ هم په خبرو کې خبریالانو ته په واشنگټن کې وویل چې دغه پلان چې موږ یې لرو زه ورسره موافق یم، ګورو چې اوس د طالبانو اړخ ورسره موافقه کوي او کنه. نو ښاغلی خلزات دغل د واشنگټن نه د ښاغلی ترامپ ملاتړ یا پلان تایید شوی پلان د ځان سره لري او په همدې خبرې کېږي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې دلته په دوحه کې ماته وایي چې طالبانو پرون هم رسمي خبرو اترو تر پیلیدو وړاندي لکشم پر اورستیو څرګندونو خپل منځي بحثونه وکړه.
خاورین صاحب تاسو ویل چې دواړه لوري نه غواړي هغه موضوعات افشا کړي چې په هغه باندې اختلاف دی، لیکن په کومو برخو کې چې موافقه شته هغه څه دي هغه ویلي؟
موافقه د افغانستان سره د ځواکونو په استلو شته، یعنې ځواکونه بل افغانستان سره ودي، دا بیا بیا تایید شوي ده، تکرار شوي ده، او خو د هلته وروسته څه پاتې کېږي، څومره به تر چار لاندې وي او څومره به هلته هکه مشخصا ووایو استخباراتي، آیا د استخباراتي یا د نظامي استخبارات به پاتې کېږي، ملکي استخبارات به پاتې کېږي، او طالبان به په دې پرېکړې یا د ځواکونو د ایستلو نه وروسته هلته د القاعده د سره د خپلو اړیکو د شکلولو دا هم ډېر ګامونه لري. ډېر خلک اوس هم هلته داسې شته چې د طالبانو په سیمو کې اوسېږي، هغه د منطقې ترهګر دي، هغه یا د چین سره د ایغور هغه دي، او یا د ترکمنستان هغه اسلامي تحریک غړي دي، او یا د نور داسې خلک شته چې د منطقې د هېوادونو د امنیت لپاره خطر دي، د هغوی د له منځه وړلو، د هغوی سره د خپلو اړیکو د ختمولو، یا د هغوی د سپارلو، یا هغوی ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو، دا پرېکړې دي چې دا باید ګامونه وي. دا ټول سلسلهوار ترتیب دي د ځواکونو د ایستلو سره، دغه د طالبانو له لورې هم دا ګامونه باید یو په یو عملي شي. نو دوی چې کله د ګام په ګام او د میکانیزمونو خبره کوي، هغه بلې ټکي ته اشاره کوي.
خاورین صاحب، په تیرو اتو ځلو خبرو کې او دا ځل خبرو کې دا توپیر شته چې دا ځل زلمی خلیل سر ډېرې هیلې ښکاره کړې دي، حتی وی ویل چې خدای دې وکړي چې دغه دا ځل خبرې نهایي شي او طالبان هم دا تمه ښکاره کړې ده، لیکن په ورته وخت کې د خلیلزاد تر راتګ مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي واکمن ګوند جنو غړیو په کانګرس کې لکه لیس چینی دا خبرې وکړې چې امریکا باید له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. دغه څرګندونه تر اوسه پورې د خبرو دغه فضا بدله کړې ده او کنه؟ تاسو څه ښکاري؟
تر خبرو وړاندې، تر مذاکرات په لیدو وړاندې، طالبانو په خپله غونډه کې پر د واشنگټن په داخلي سیاستونو باندې او هلته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه بحثونه، دې ته هم متوجه دي چې په امریکا کې هم داخلي سیاست دی، هلته هم داسې کړې څه هغه د پوز نظر ډېر تاییدوي په نسبت ملکی نظرونو. ولسمشر ټرمپ هم باید خپل راتلونکي انتخابات متوجه اوسي او د ملکی نظرونه چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا او یا نور اړخونو لخوا پر مخ وړل کېږي، او بلخوا د پوځ چارواکي دي چې د هغوی نظرونه امکان لري چې حتمي نه ده چې دواړه په تل په چلو کې سره موافق وي. دغه سیاستونو ته د واشنگټن سیاستونو ته کبن طالبان هم متوجه دي، خو د طالبانو هم بلخوا که دغه سیاسي اړخ دلته چې زه څومره اورم، خصوصا ما چې د افغانستان د افغانستان په قطر کې د افغانستان د سفیر سره عبدالحکیم د لیکل سره خبرې وکړې، وایي چې د طالبانو سیاسي دفتر امکان لري چې ډېر انعطاف وکړي په نسبت دې چې په افغانستان کې جنګي قوماندانان دي. نو دا دوی هم په داسې وضعیت کې دي چې ټول د ټولو موافقه باید واخلي، هر ډول موافقې ته چې رسېږي د امریکا د لوري سره باید په خپل منځ کې هم د ټولو رضایت ولري. نو خبرې چې کله دغه پیچلې کېږي او جنجالي کېږي هغه دغه ټکی دی.
مننه خاورین صاحب چې بیا هم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. د افغانستان د سولې مسله په ستاقیبو ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د مستقیمو خبرو لار پرانستل نشي، نو مرکچی پلاوی نمونه به اعلان نکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان مرکچی پلاوی په اړه دا خبره کړې ده چې د سیاسي جهاتونو له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم د غړو نمونه پټ ساتل یا د اختلاف علت او یا هم د خاص زور واقعي له امله د جنوب خلکو په اختیار کې اخیستي یعنی انتقاد یې کړی دی. د دواړو خواوو دې څرګندونو ته په کتو سره آیا ممکنه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟ دغه پوښتنه خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکو انتظار خادم څخه کړي.
په کیفیت په لحاظ باندې، د نمونو په لحاظ باندې، د نیت او تعهد په لحاظ باندې نشي کولای چې دوی د افغانستان د ولس استازولي وکړي. په هغه صورت کې نو د غلط باید بدل شي. او که چېرې تاسو سیاسي جهتونه یا څوک پر دې باندې داسې غیر موازي انتقاد کوي چې هغه لازم نه وي، د افغانستان حکومت او اړوند اړخونه باید قانع شي او یا هم هغوی ته د ملت په مخ کې جواب ویل شي. پلهازه د فکر کوم چې وخره رسیدلې ده د افغانستان له طرفه مرکزی پلاوی نمونه باید ښکار شي، ملت ظاهر شي، ملت قناعت ورکړ شي، سیاسي جهتونه د مطبوعاتو په حضور کې، د دنیا په حضور کې باید هغه قناعت ورکړ شي چې نور نو د منازې وخت نشته.
بلې خادم صاحب، په مشخص ډول باندې غوړم داسې پوښتم چې د دواړو لورې دغه ډول موقف گیری ستاسو په نظر باندې په دې حساس شرایطو کې څه معنی درلودلی شي؟
دواړه طرفونه د یوې سکی دوه مخ نه دي، بلکې دواړه طرفونه مختلف جهتونه دي. د افغانستان د حکومت لخوا داغه دریز نیول فکر کوم چې خپل ذات کې خپل خپل په تبر باندې وهل دي. لازم نه ده چې د خلکو په ځانو کې شکوک پیدا کوي. هم طالب اړخ ته د افغانستان اړخ کمزورې وخایو، دا اصلا زمونږ دریز دی چې باید بدل شي او د افغانستان حکومت په دې باندې نظر وکړي. د حکومت طالب لخوا چې کوم یو رقم ننګونه کیږي د افغانستان لوري ته، دا غوي قوت دی، یعنی هغه دی یو قوي موقف نه خبره کوي. او دا وی چې کله تاسو په خپل منځ کې سره جوړ نه یاستئ، څنګه کولای شئ طالب سره بیا مخامخ خبرې وکړئ او بل اخر هغه لوی داوی چې درې سپیکر سي دي شنی کړی دي دا غوي په وړاندې باندې موږ مذاکرات وکړي.
بلې، یو بل مورید چې ډیر تر بحث لاندې دی، هغه دی کډ دواړو طرفونو لوري دغه ډول دغه لړۍ روانه وي، څه فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو پیل به په دې نږدې کې وي یا شونه به وي چې بین افغاني مذاکرات په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟
یو د فزیکی حالت دی، سولې چې دواړه طرفونه سره کېنی د میز مذاکرې پر سر باندې او بیا سره بحثونه کوي، راکړه ورکړه کوي، یا کوئی تفاهمات لمنځوړي، اختلافات لمنځوړي او بل اخر یو معاملې کوي، هغه د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان له اړخه او طالبان له اړخه. بل رواني حالت دی او بل د پروسو حالت دی، د میکانیزم حالت دی، د چارچوب او چوکاټ حالت دی. په چوکاټ او پروسو میکانیزمونو شکوک او پروسو کې موږ پاتې راغلیو، یعنی کله ک موږ لمړی اساس او بنیاد جوړ نکو، د خپل موقف لپاره تعریف پیدا نکو، خپل فکر تعین نکو، میکانیزم جوړ نکو، په داخل کې موږ موافقه او اتفاق سره ونکو، آلته به د مذاکرې په میز باندې موږ ناکامیدونکي یو.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د خلکو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د اگست په 22مه په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ د لیدو پر مهال شوې ده. موضوع فریبا ظاهر سره لیده چې په سټوډیو کې راسره د فریبا جنې د دواړو مشانو د لیدنې په اړه نور جزئیات خبر شي.
بله امانه شیبر صاحب، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې سره یو ټینګار اوربند کړی چې د دغه ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسی. ښاغلی ماکرون د پنځمه په ورځ له پاریس د باندې په چنتلی شار کې د هند صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر روان وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر ویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسولیت دی چې د هر اقدام مخونه سي چې کولای سي د دې سیمه وضعیت لا خراب کړي. نو موري ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکز پاتې سي چې د کشمیر د بیل سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر نظامی وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سماتوګه تر لاسه سي. کله چې د اگست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړی چې د هند اساسي قانون ورکړی و او د غلطه ځانګړي امنیتی تدابیر ونیول، د پاکستان او هندستان ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته سو. دا هم باید ویم چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د ویش لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی.
بلې، فربجان د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونو ته د هند سر اعظم نریندر مودي ځواب شو.
د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې، په دې خبرو کې په مستقیم ډول کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزه ته به دوام ورکوي او زیاته کړه چې هیواد د سرحدي کرښې هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. او دا باید ویل شي چې د کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستل راهیسې د یوې نه حل شوې ستونزې په توګه پاته ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې دوه ځله جګړه په خپلو کې کړې ده. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 5000 ډیر کسان وژل شوي دي او منتقدین وایي چې د نوې ډیلی نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي اختیارات یې ترې واخیستل شاید دا سیمه نور هم منځوي کې او وسلوال مقاومت راوپاروي. او دا مثلا باید ویم چې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په عمده شهر سرینګر کې چارواکي وایي چې په دې ځای کې امنیتي تدابیر ځکه نن ډیر کړي دي چې بیلتون غوښتونکو همدا نن ورځ د ملګرو ملتونو لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
فربجان ظاهر، مننه د کشمیر په ارتباط مو واوریدل او د فرانسې او د هند مشانو د خبرو پاړه چې هغه هم د کشمیر په ارتباط وي. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا سجرړو خبريال خاطر پردیس را سره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هرات سفر سره لده. پردیس، جمهور رئیس اشرف غنی هرات ته په څه نیت لاله؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته وړاندې کوم بلې نن رئیس جمهور هرات ولایت ته سفر کړی دی او اوس مهال هرات کې دی.
بله،
راتلونکي څو شیبو کې به هراتیانو ته خپل وینا ولري. د سفر کمپاینی بڼه لري، شاوخوا حدودا 3000 کسان چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ښځې هم شامل دي، د هرات په تخت سفر سیمه کې دا سر راټول شوي دي. نو غونډه لا جریان لري، تر اوسه جمهور ورته وینا نه ده کړې. هلته په هرات ولایت کې دغې سیمې ته چې کومې غځېدلې لارې دا ټولې د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند دي، هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته. او معمولا جمهور رئیس هم که وینا کوي نو په دریو مهمو مواردو باندې شاید د جمهور رئیس د وینا هم ورټول وي، یو به د سولې موضوع وي، بل به انتخابات وي، او وروستی موضوع به هم د امنیتی مسایل وي چې پرې باندې به جمهور رئیس هلته هراتیانو ته وینا کوي.
پردیس صاحب، تاسو وویل چې د ولسمشر د خبرو اجنډا دا معلومات چا در سره شریک کړي؟
دلته ازادي رادیو خبريال سره چې په هرات کې هغه سره زموږ خبري وشوې، نو هغه ته د معلومات د خپل د جمهور رئیس کسان ورته ورکړي دي. او بل مورید چې هغه زموږ سره شریک هغه دا و چې نن رئیس جمهور د خپل وینا ورسته شاید لیاو شمیر سیمو څخه هم لیدنه وکړي او هغه هغه ځینې چې د بیا رغونې یا د بیا جوړېدو لپاره یې ضرورت ورته کیږي، شاید د هغه په تړاو باندې هم ځینې تصامیم ونیول شي.
پردیس، یو بل انتخاباتي موضوع د حزب وحدت د مشر، د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق چې د هنی فاطمه د انتخاباتي ډلې دوهم راستیالو، د خپل ډلې له پاشل کېدو یا د انتخاباتو لزنډي د انتخاباتي کمپاین لزنډي دوه وروسته د عبدالله په مشي له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. شاغل محقق د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې هم د عبدالله مرستيالو خدا زل حنیف اتمر سره یو ځای شو او د هغې ډلې له پاشل وروسته بیرته د عبدالله له انتخاباتي ټیم ته ورغله ده. د سره پرونه مو تر لاسه کړی دي چې تمه ده چې شاغل محقق دغه یو ځای کېدل رسمان د وی غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. دغه غونډه شوې
شیبر صاحب، تاسو ته کوم مورد اشاره کړل؟ بلې، همداسې یو مورد شته. نن 2 بجې ښاغلی محقق خبریالان ته بلنه ورکړې ده چې دوی به نن رسمي خپل ملاتړ له ډاکټر عبدالله څخه اعلانوي. نو په تمه وفات شو چې ښاغلی محقق به په دې غونډه یا په دې کانفرانس کې نور هغه خپل دلایل به وایي چې کوم دلایلو باندې د حنیف اتمر له ټیم څخه جلا شو، بالاخره د عبدالله یا د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو.
البته پرونه مازادی رډو د سراپور درلو چې شغل محقق وړي چې د عبدالله لټیم سره یوځای شي، خو په دې برخه کې نن نور معلومات نه خبره شوی چې په دې غونډه کې یوازې محقق دی او کنه نور کسان هم شته.
شیبر صاحب موږ د دې موضوع د لا ښه وضاحت لپاره مو د ثبات او همپالنې ټیم وایان فریدون خزم سره خبرې وکړې. نو دوی هم همدومره موږ هغه محدود پرې خودلو چې تاسو صبر وکړي چې د غونډه وشي، په دې غونډه کې به ټول جزئیات او ټول هغه اړخونه چې بل اخره محقق صاحب ولې دې تار شو چې راشي د ډاکټر صاحب عدالت خپل ملاتړ اعلان کړي، دا ټول هغه سوالونه چې دی هغه به نه په دې غونډه کې واضح شي.
مننه خاطر پردیس له کابل را سره بو چې د ولسمشر اشرف غنی د هرات د انتخاباتي کمپاین په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او همدار از بوبیل چې تمده د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق نن رسمي اعلان وکړي چې د عبدالله انتخاباتي ډلې سره یو ځای کیش.
ستاسو ل پیغامونو
الحمد لله تر کوټ څخه خبره کوم وروره لا چې کال کې څه د خاص روزګار او د کریډ مابول له لاره باندې دا تلوري څو پام کې دا یو خلک خو ډیر په تشکیل دی د یز دی او بل د کندار او د کریډ مابول له لاره باندې دا پر شاو کور به ستره دا یو څه ما په هغه څه چې کوم کې چې دې نه کړو خامخا به خلاص کې و سلام په احترام
نجولین نو ورولایت نا دا ما دا چې د لارې باندې د سورې تخمن کوي او د جشن نورز نه راځي خو تام لارې باندې مواربري موټر ټور ولاړ دی چې خبره خیره د ولې نه پریږدي موږ ته لا کاو تاونه نه روزانه یو نه باندې کې د مهرباني کې موږ ته مسؤل چارو کوي ورته وي د خدای په امان.
زه عبد الباقي حبيبي ما د هلمند ولایت نه نو په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېر سیمو کې لسالي او بل خصوص په شهر کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات د اهل دي، ځکه چې هلمند هلمندیان له غلاو له مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ مو څه غلاوي لبه چې موږ اواز تر رپورټ یا کوی ولا سوي. وسلام عبد الباقي حبيبي.
بله زم احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبره کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل دي خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده. لاس لاته تنزل لاس لاته عند شل کوري ولورونه دي. دا ځوانان نس کولای چې هغه ولورونه په شډه سره ادا کړي، لکه د بیکاری زیاته ده. نو لاس لاته روي په لاس کالم څه ادا کوي دي مجبور چې یا کله غنایو کی هم یا تشتونی وکي او یا هم د قتل پیش راوي تر دي. نو کچیر دولت پر دغه باندې یو دقیق تاکل حد ورته خیر چې در درې لاته یا در دوه نیم لاته افغانی ولابد څوک ولور وانه کی نو یو حد ورته وساکي ډیره بشي. او بل خو په ټول د ملایان ته هم دا غهيله ده چې ملایان په خپل جماعتونو کې دا ویناوي خلکو ته وکي چې هغه ولورونه راکم کی ډیره منه دا د ډیره ځخ خاصره غالي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سجی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنه به پټول افغانستان کې اوري. درېشت ناروغي چې ځینې کسانو ته پیدا کیږي او د یو واړه وزن لپاره کولو سره هم لاس ریشتي او هم ځان په خوا د درملنې نه وو، خو اوس په امریکا کې ډاکټران وایي چې د دې ناروغي لپاره درمل پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوی درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشو کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي خلیل د خلیل زاد نه هم پړاو خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر سوچ حکومت د طالبانو جنگي ځواک بند نکړي طالبان سول نه کوي. اتل لزابل لیکي هغه کاندیدان چې ورلمخه پویش انتخابات بایلي نو د انتخاباتو د درخلیو خبري مخکې له مخکې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان چې په افغانستان کې د پوج د پراخ خاوري د واک دعوه کوي ولی د پاکستان له لوري د توغندیو پر وشتو غلي دي. او بشیر حبیب زای لاسری لیکي سخت باران وریږي.